یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنې مجلې د سر موضوع مو د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته ځانګړې کړې ده. په دې کې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې در سره شریکه کړو چې وایي نن به په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کار پیل سي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په پایل کې به د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه وو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په بلخ ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر ویلي چې د ټاکنو په ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیت په اړه هیڅ شکایت نه دی ثبت سوی، او د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. بشپړه خبرونه واوري. په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قل اردو وایي په دغه ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قل اردو په یوه اعلامیه کې راغلي چې نن شاوخوا 9:30 بجې دا حمله وسوه، او په آسیا بشراف کلي او په چمتال ولسوالۍ کې په اړوندو سیمو کې هوایي حمله شوې ده. د اعلامیې له مخې دا لومړی معلومات دي، او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ټاکنو په ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیت په اړه هیڅ شکایت نه دی ثبت سوی. ولسمشر غنی پرون د اکتوبر په 2 نیټه ماښام په ارګ کې په یوه غونډه کې له امنیتي ځواکونو او هغو والیانو څخه مننه وکړه چې په انتخاباتو کې یې لاسوهنه نه ده کړې. ټاکنې د سپتمبر په 28 یا د میزان په 6 وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه پر ځانګړي ډول په دندو ګمارل شوي وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې وسلوالو طالبانو د ټاکنو په ورځ لږ تر لږه 8 حملې وکړې، او چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکښې وژل شول. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ویل کېږي اوکراین ته د امریکا پخوانی استازی کورت وولکر به د بهرنیو چارو وزارت لومړی کارکوونکی وي چې د امریکا د کانګرس مخې ته به شاهدي ورکړي. د امریکا د کانګرس درې کمیټې د دې هیواد د ولسمشر د احضارولو لپاره تحقیقات کوي. وولکر به نن په رضاکاره توګه د بندو دروازو تر شا پر دې موضوع رڼا واچوي چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپله قدرته ناوړه ګټه پورته کړې وه. ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه په یوه تلیفوني وینا کې غوښتي وو چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه د تحقیقات وکړي چې په اوکراین کې تجارت لري. جو بایدن د 2020 کال په انتخاباتو کې مخکښ نوماند بلل کېږي. د ټرمپ په حکومت کې ځینو کسانو د ټرمپ د خبرو تفصیل افشا کړ چې څنګه ټرمپ پر اوکراینی ولسمشر ولودومیر زیلنسکي د جولای په 15 نیټه فشار راوړ چې د جو بایدن د زوی د انرژي د شرکت په اړه د تحقیقات وکړي. تر دې وروسته ټرمپ له اوکراین څخه 400 میلیونه ډالر پوځي مرستې وځنډولې. اوکراین د روسي پلوه جلا غوښتونکو سره له 2014 کال راهیسې لاس او ګریوان دی. د افشا کوونکو په شکایت کې د وولکر نوم هم راغلی و. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوي دي. رویټرز خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دا چاودنې په گرین زون کې شوي دي چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه پکښې دي. د دغو چاودنو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. چاودنې په داسې حال کې شوي چې د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي تر تیرو 2 قهرجنو اعتراضونو وروسته د ماښام له 8 وروسته په بغداد او د عراق په جنوب کې ګرزبندیز اعلان کړی دی. د لاریونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ په تاوتریخوالي کې 9 تنه مړه او شاوخوا 400 نور ټپیان شول. په دې وروستیو ورځو کې په بغداد، جنوبي ښار ناصریه او د عراق په یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي، او د فساد، بیکاری، عامه ناخیزو خدمتونو، د برېښنا پرله پسې نشتون او د اوبو د کمښت پر وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. او د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدیف نن کیوبا ته ورسید. دی به په دغه دوه ورځني سفر کې د کیوبا له ولسمشر میګیل دیاز کانیل سره خبرې وکړې. د هوانا د انرژي له یوې پروژې به کتنه وکړي او هم به د نېشنل کپیټال ودانۍ وګوري. د دې ودانۍ د سرو زرو ګنبده مسکو ورته ډالۍ کړې وه. په هغه بیان کې چې د روسیې د حکومت په ویب پاڼه کې خپور سوی دی، ویل سوي چې مدویدیف به په سوداګرۍ، اقتصاد، پانګونې، انرژي، ترانسپورت، فرهنګ، بشري چارو او ځینو نورو برخو کې د روسیې کیوبا پر همکاریو خبرې وکړي. کیوبا ته د مدویدیف د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر قراردادونه هم لاسلیک سي. مدویدیف داسې مهال کیوبا ته ځي چې دا هیواد د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ دی. اټکل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه به روان کال 1500 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن ورځ به په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې کار پیل شي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار:
نن به انشاءالله تر دې ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاصه شي. هغه ورځې شکایتونه کم وو، هلته تقریبا تصنیف بندي خلاصه شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څیړنې به انشاءالله پیل شي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتنه لري.
موږ د شکایتو کمیسیون نه په دې برخه کې غواړو چې هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی دی، هغې مطابق باید ټولو شکایتونو ته په پوره بې طرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړو.
په نړیواله مسایله کې به مو د عراق له حاله خبر کو. د دې هیواد په څلورو ښارونو کې د شپې ګرځبندیز لګېدلی دی او د نور مطالبو ترڅنګ به په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو پروګرام هم واوري.
هم نظامی شوم، هم ورزشکار شوم، پاراشوتیست شوم، زه ډیر ویاړم په دې چې هم عمر دې وزرز شوم. 1500 پرسونل مې درلود تقریبا په دا ګرد ولایتو د افغانستان کې هوا بازان و. د دې ترڅنګ د ښځو رئیس هم وم.
له جنرال خاتول محمد زی سره د امریکا په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. له ازادي راډیو سره اوسه. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن ورځ به په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې کار پیل شي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې لا له وخته د شکایتونو د څیړنې کارونه پیل شوي دي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونو د شکایتونو په شفافې څیړنې ترڅنګ ټینګار کوي چې کمشنران باید د څیړنې پر مهال سیاسي او سلیقوي چلند ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو حساسه مرحله چې شاید د انتخاباتو په برخلیک ټاکونکي رول ولوبوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي.
زموږ ټول کارمندان بوختي چې د شکایتونو انواع او اقسام سره برجول کی او دا کټګورایز کی. نن به ان شاء الله ته د ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاصه شي. هغه ورته چې شکایتونه کم وو هلته تقریبا تصنیف بندي خلاصه شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څیړنې به ان شاء الله پیل شي. په بعضو ورځو کې وخت پیل شوی دی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال بیان د زرمینه کاکړ وایي هغه ویډیوګانې به مستند سي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. هغه کاکړ زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له انتخاباتو اته څلوېښت ساعته وروسته 4,318 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونو ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي:
د موږ سپارښتنې دا دي چې یو د دې کړنې کاملا شفاف اوسېږي، اسناد دوی په سمه توګه باندې وڅېړي، مسلکي چلند سره وکړي او هر ډول سیاسي او سلیقوي اغراض خاط به زموږ سره یو کار کوونکی هم تر کنټرول لاندې وي. او بل دا چې دوی د نوې قانون په اساس باندې دا حق نه لري چې بلخه د یو مرکز رائے په مستقیم ډول مباتله کړي. دوی باید هغه د ګډ کمیټې جوړول په خاطر چې کمیسون سره وي.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له انتخاباتي شکایتونو کمیسون غواړي چې په ټاکلي وخت شکایتونه وڅېړي او پایلې د انتخاباتو کمیسون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ډاډ ورکوي چې له انتخاباتي محلې ویش سره سم به شکایتونو ته رسیدنه وکړي او پایلې به د انتخاباتو له کمیسون سره شریکې کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پشپګم وسول له انتخاباتي محلې ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان شي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې خو موارد له پام دی هلکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې په ټاکلي وخت د شکایتونو د څېړنې پایلې له دوی سره شریکې کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو شفافه څېړنه د انتخاباتو پر پایلو مثبت تاثیر لرلی سي. له ښاغلي ننګ سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې یې د شکایتونو د څېړنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
موک د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې دقیق همه جانبه او ټول هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي وي پنه شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دوی دې چې د ټاکنو په برخه کې د شفافیت په برخه کې موږ سره مرسته کول شي. چون هغه قسمت چې قانون دې ته واک ورکړی دی هغه مطابق به ټول شکایتونو ته په پوره به طرفی او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړي. دا باورې ما غوښتل چې د شکایتو په کمیسیون کې پیژنم او دا ان شاء الله باور لرم چې هغه به په خپل ټول به طرفی سره په خپل ټول قوت سره په دې وتوانیږي هغه شکایتونه چې د ټاکنو د ورځې په باندې شوي دي او دوی به دا وسیلی او بل اخره د افغانستان خلکو ته به نتایج ورکړي.
یوه مسله چې ډیره زیاته مهمه ده ننګ صاحب، د دې وخت مسله ده تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ولیدل چې شکایتونو کمیسیون ډیر وخت دغه نتایج وځنډول دي چړونو نتایج تاسو غوښتنه ده ولسه ده چې دغه نتایج باید څونو وخت کې تاسو ته وسپاري.
موږ یو کافي وخت د دوی لپاره په نظر کې نیولای او هغه اولی توافق سره دی سره په توافق په سکیجول مطابق غوښتنه متنه ده چې دوی باید موږ سکیجول چې موږ دوی سره توافق کړم دوی په جریان د دې کې شکایت او ګیله درلودله چې هغه زموږ وخت کم دی ولې موږ خپل دلایل درلودل په دې برخه کې چې د وخت د ځقوالي په اساس باندې دغه محاسبه شوې ده او بل اخره د دواړو کمیسیونو په منځ کې توافق پم دی ټایملاین باندې شوې ده ولې په دغه حساس حالت کې چې موږ باید نتایج د مهالویش په اساس باندې خلکو ته وړاندې کو دوی باید د ټاکنو سکیجول په کاتو په وخت سره خپل شکایتونه بررسی کړي او زموږ متعظم ما متيقنه ما چې دا مدیریت تدوی لري او دا مدیریت به ان شاء الله وکړي.
یو ستونزه چې په خو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودلې هغه د دوه کمیسیونو ترمنځ نه همغږي و، یعنی په پایلو منفي تاثیر واچو دي. دا ور همغږي څه ډول مخ روانه ده؟
یو څه چې تاسو وایم تر اوسه پورې الحمدلله همغږي د دوه کمیسیونو په منځ کې زخت زیاته ده. زموږ سره د همغږۍ او موږ سره د ښې مدیریت په کې د مرسته کولو او همدارنګ د ټاکنو د پروسې د ښه نظارت کولو کې دغه د همغږۍ نښانه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صاف او واضح اوریدلای شئ. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ ویب سایت ته هم ورسئ او زموږ راپورونه، خبرونه او تحلیلونه ولولئ. دغه راز که چیرې دغه خبرونه مو نه وي اوریدلای کولای شئ په تکرار باندې هم واورئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. مخکې تر دې چې نور مطالبه ته ورسول خاطر پردیس څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د برښنا شرکت وی په کابل کې تر راتلونکو درې ورځو پورې به د ارغندې برښنایي سب سټېشن پرانستل شي. د دې شرکت مین وحید الله توحید د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل چې د دې سب سټېشن په پرانست سره به د کابل په شمول لوګر، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو ته برښنا ورکړل شي. د ښاغلی توحید په خبره دغه سب سټېشن د آسیا پرختیایي بانک لخوا د 19.9 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت وایي د جوړ شوی سب سټېشن سره به د کابل ښار د برښنا پرچاویانې هم لمنځه لاړې شي. د نیمروز ولایت د صرافانو ټولنې مشر وایي د ایراني تومانو د ارزښت بیې د راټیټېدو د دغه ولایت د اوسیدونکو پر ژوند مخامخ اغېز کړی دی. د دې ولایت د صرافانو ټولنې مشر رحمت الله مصمم وایي که حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي سوداګر او د دې ولایت اوسیدونکو ته به زیات زیان واوړي. نیمروز چې له ایران سره ګډه پوله لري اوسیدونکي کلونو راهیسې خپله سوداګریزه راکړې ورکړې د افغانیو پر ځای په ایراني تومانو ترسره کوي او اوس چې ایراني تومان په بېساري ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی د نیمروزیانو پر سوداګرۍ او کاروباري منفي اغېزه کړې ده. د یادونه ده چې د هیواد اکثرو ولایتونو کې چې ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري سوداګریزو راکړو ورکړو کې د افغانیو پر ځای تومان او پاکستاني کلداري نه کار اخیستل کیږي او نن د کابل په شاهزاده سره کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغاني په لاندې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88.25 پوله، یو ایرو 85.50 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 95.90 پوله، یو سعودي ریال 50.50 پوله، زر هندي روپۍ 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان 6.90 پوله او زر پاکستاني کلدارې 499 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واردله. اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د عراق په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز وضع سوی دی او بیګا په بغداد باندې دوه راکټونه حمله کېدلی دي. دا کار په یادو ښارونو کې د دوه ورځنیو قهرجنو مظاهرو په دوام سوی ده. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، خبرونې ته اشاره کړې. لومړی دا راته وایي چې بیګا دوه راکټونه د بغداد په کومو سیمو لګېدلی دي او جزئیات یې څه دي؟
مننه فریبا جانې. د عراق پلازمینه بغداد کې لومړی ویل کېدل چې څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. بیا وروسته رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله لیکلي دي چې دا راکټونه وو او د ګرین زون یا په دغه ښار کې ډیپلوماتیکه ساحه کې به لګېدلی وي. په دغه ساحه کې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه پراته دي. د دغو چاودنو په اړه باندې تر اوسه جزئیات رسمي منابعو څه نه دي ویلي چې څوک پکې ژوبل شوي که څنګه یا یې څومره تاوان اړولی دی. العربیه شبکې ویلي دي چې یو راکټ د ترکیې سفارت ته نږدې او بل هم په همدغې گرین زون کې د الحارفیه په نوم یو پلس سره نږدې لګېدلی دی. دغه راکټونه په عراق باندې په داسې حال کې لګېږي چې په بغداد کې او په جنوبی ښارونو ناصریه کې، عماره او حلا کې خلک مظاهرو ته راوتي دي او زرګونه کسان سړکونو ته راوتي دي او دغه مظاهرې په تاوتریخوالي هم اوښتي دي.
بله، تاسو مظاهرو یادونه وکړه. د عراق په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. حکومت په دې اړه څه کړي دي او مظاهرې چیان په حقیقت کې څه غواړي؟
لومړی خو باید ووایم مظاهره چیان د دې په خاطر راوتلي دي واټونو ته او مظاهرې کوي چې دوی د فساد، بیکاری، عامه خدمتونو، کمو خدمتونو، د برېښنا پرلهپسې پرچاویو او د اوبو د کمښت په خاطر ناراضه دي او حکومت په فساد تورنوي او په همدغه خاطر باندې هم مظاهرې کوي. مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي دي. په ځینو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ خو ډپ شوی دی. حتی په ناصریه ښار کې د پولیسو لخوا او همدارنګه د مظاهره چیانو ترمنځ د ډزو تبادلې یادونه هم شوې ده چې په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د وروستیو راپورونو په اساس 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 400 کسان ټپیان دي. د رویټرز اژانس لیکلي دي چې د عراق پولیسو کله چې مظاهره چیانو غوښتل بغداد هوایي ډګر ته ننوځي، پولیسو په دوی باندې بیرته ډزې کړي دي چې په دې کې هم کسانو ته زیان اوښتی دی. همدارنګه په ناصریه، عمار او هلا ښارونو کې چې په جنوب کې پراته دي هلته هم دغسې تاوتریخوالی روان دي. باید ووایو چې د عراق حکومت بیا بیګا د ملي امنیت شورا تر یوې غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي دي چې مظاهره چیان حق لري چې مظاهره وکړي خو باید په تاوتریخوالي بدل نه شي. او دوی ویلي دي چې د مظاهره چیانو د تاوتریخجن عمل پر ضد به دوی کار وکړي، خو دوی ویلي دي چې د مظاهره چیانو ګڼې غوښتنې به هم ځواب کړي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم عادل المهدي بیګا شپه اعلان وکړ چې لا 2 بجو وروسته د ماښام لا 2 بجو وروسته په بغداد کې ګرزبندیز وضع شوی دی او د سهار له 15 بیا موټر هم حرکت نشي کولی، یعنی نور هلته کرفیو لګیدلی د ګرزبندیز دی، څوک تګ راتګ نشي کولی او حتمی حکومت پر ضد اقدام کوي که څوک تګ راتګ وکړي. د ویلي دی چې زما تر دویمې اطلاع یا ثانوي اطلاع پورې به همدغه وضعیت روان وي. تر د مخ کې همدغه وضعیت په ناصریه، هلا او اماره ښارونو کې هم وضع شوي و، هلته هم ګرزبندیز و.
بله، در مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو و مریدل چې د عراق د روسي رپورټونو لمخې د عراق په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرزبندیز وزه سوی دی او د غرزمو د راکټي بریدونو په اړه هم څه زیات وریدل. وسمه یو بل موضوع دا ده چې د ایران شورای نگهبان دغه واده تابعیت په قانون کې یو نوې تعدیل منلې چې پر اساس ایرانی یو مایندو ته اجازه ورکول کېږي چې کله بهرنۍ وګړو سره واده کړوي خپل ماشومان ته د ایران د تابعیت حق واخلي. د ایران کې د قانون جوړونې له معتبر ادارو ده تر دې وړاندې هغه ایرانی یو شذ چې له بهرنۍ سره واده کوه اجازه نه درلوده چې خپل ماشومان ته د ایران د تابعیت غوښتنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال سي رپورټ کوي.
د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی پرون دا خبر اعلان کړ چې د تابعیت په قانون کې نوې تعدیل ومنل شو. په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا څلور میاشتې مخکې تصویب کړی و. د ایران د تابعیت په قانون کې دا تعدیل دوه واره له شورای نگهبان رد شوی دی. شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان له لوري تصویب شوی قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویټو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډیری مودې راهیسې نارې وهلې چې د ایران د تابعیت قانون له تبعیض ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخلیک کړي دي. د ایران پارلمان په می میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هغه وخت په دې اړه په خبرګون کې ویلي و چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ته د خپل هیواد د تابعیت غوښتنه وکړي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي و چې په دې ډول به په ایران کې د ډیرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوې تعدیل له مخې هغه ایرانی ښځې چې له خارجي نارینه سره واده کړی وي یوازې کولای سي چې خپل ماشوم ته تر 14 کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت او همدارس د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملي کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې دا لانه د څرګند سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایرانۍ او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینه وو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړی دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خبره سوي. داسې اټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشتي. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایرانی یو شتو سره ودونه کړی دي خو دقیق شمېر نه دی څرګند.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
زموږ خلاصه د رادیو اوري وسی او زل بیا بیر افغانستان تور ګرځو ورته د غزنی ولایت ته. د غزنی چارواکي وايي په دې ولایت کې پلسوي پوزي عملیات به تر هغه د وموکړي چې ډيري سیمي بیرته له وسلوالو طالبانو ونيسي. خو د غزنی او شمیر اوسیدونکو بیا یوازې د سیمو بیرته نیول کافي نه بولي، بلکې دوی وايي چې ساتل هم مهم دي. تر ډېر ځین اوسیدونکو شکایت لري هغه سیمي چې له طالبانو څخه نیول سوي دي بیرته سمې نه دي خوندي سوي او هغه د دې سبب سوي دي چې وسلوال مخالفین بیا هم پر مغصیمو باندې خپل اول کټینګه کې. په دې اړه زموږ همکار رسمي څخه راپور لري، حبیب رحمان تاثیر څخه وایو.
دا غزنی چارواکی وای په دغه ولایت کې بروان فوزی عملیات و میاشت نور هم دوام وکړي تر څو د دولت لاسه وتلې ځینې سیمې بیرته تر لاسه کړي. د غزنی والی وای په پام کې لري چې په دغه دوه میاشتو کې د لاسه وتلو ولسوالۍ له جملې څخه درې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. وحید الله کریم زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، موږ قدم په قدم د غزنی د تامین لپاره مخ په وړاندې روان یو.
تر اوسه پورې موږ خپل عملیاتي پلانو کې کامیاب روان یو، ښه دستاوردونه لرو او نور هم دوام ورکوو. ولې هره پلان د مو په یو خاصه مقطع زمانی کې عملی کیږي چې موزه قدر تدو مشت یاد کی چې په دوه مشت روتون کې د پاره هم مو ان شاء الله د دوه تا درې ورسوالو د تصفیه او د تصرف پلان آماده کړی چې ان شاء الله آغاز شي او عملا به ان شاء الله سر ته ورسی.
دا دغه ولایت امنیه قومندان سمونمل محمد خالد ورداګ وایي په دغه ولایت کې د امنیت ځواکونو ترمنځ د شیام ژغیل عمل زیات پرمختګ سوی دی. ازادي راډیو ته وویل وسم د غزنی د جغتو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې زموږ ګډ ځواکونه په پوځي عملیاتو بوختې. هغه زیاتوي دغه پوځي عملیات په دوام کوي تر څو خپل ټاکلی هدف ترلاسه کړي.
موږ په مکمله توګه د اردو ملي امنیت ملي ښه عملګي لرو او د کوم پیشرفتونه چې موږ کړي دي دغه وجه ده. پیلانه موږ عملیات لرو په جغتو ولسوالۍ کې چې لاره د کریاق او خپله جغتو ولسوالۍ ده چې هلته د موږ قطعات مشترک امنیتي ملي اردوی ملي پولیس عملته یو ځای عملیات لري.
په غزنی کې ډیری وخت پر امنیتي ځواکونو دا پړاو راچول کیږي چې د سیمې له نیولو څخه وروسته دغه ځواکونه بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه کیږي او نیولې سیمې بیرته وسلوالو ته پرېږدي. ډیری د نظر خاوندان په دې نظر دي چې دولت باید په ترلاسه سوو سیمو کې امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي تر څو هغه سیمې د تل لپاره د دولت په ولکه کې پاته سي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر سیاسي او امنیتي حالاتو نظر لري ازادي راډیو ته وویل د غزنی محله ادارې به پلان کار کوي سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي او بیرته یې پرېږدي.
کله چې عملیات شروع کیږي د عملیات سره سم باید فلان داسې ونیول شي چې هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یا پوسته فعال شي چې هغه ته امکانات نظامي ټول ورته ورکړي او اکمالات هم وکړی شي. دا چې دوه میاشتې دوی نور هم دوام ورکوي عملیاتو ته په هغه صورت کې که دوی ځای په ځای باندې پوستې منظم سنګرونه جوړ نه کړي نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقې ته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کلونو کې د غزنی ولایت په سلو کې تر نیمایي زیاته سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دوستانو لکه چې مخکې مو اوریدل چې د ازادۍ په څپو کې په خبرونه هره پنجشنبه خپریږي، زموږ دا خبرونه نن په پام کې نیول سوی دی چې وروسته به یې زموږ همکاران احمد شیبر او ظریف نظر درته وړاندې کړي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د انتخاباتو پر موضوع باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ او د رابلل سوو میلمنو سره خپل نظرونه او پوښتنې او غوښتنې ورسره مطرح کړئ. تاسو کولی شئ دغو ټلیفون شمیرو ته زنګ ووهئ. د افغانستان شمیرې د 0 9 2 3 5 0 0 2 5 5 0. دغه راز بهرنی شمیرې مو دي 0 0 4 2 1 1 5 0 1 او یا 0 0 4 2 1 1 5 0 1. مخکې تر دې چې د خبرونو ته ورسو زموږ خبرونې د عمل لري د ازادي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
ګنجرم د کندهار ولایت سمیلا پیغام دی. دا درمخه د ځانونو نه معلومی چې وایزه کامیاب یم بل وایزه کامیاب یم. دا د دې پاکی ویر په ولس کې څه د کومه کومه خواونه سفنه
زابل ولایت څخه د ازادي راډیو ته د پیغام شېزم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړي دي چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه چې 3000 ورکوي چې 2000 ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته به ولي نه دي اوس خپل قربان راولي هلته کښېنولي دي د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ یې له ده چې دغه نوم د رییس ته او د انتخاباتو د کمیسیون پاڅون نو دغه خلکو چې خمویل دي چې دغه غلا له دغه شر له چپاول نو لاس واخی.
ما د کندهار ولایت ارغنداو د ولسوالۍ څخه زنګ ته والی نوم یې عبد الشکور دی. دغه انتخابات تراوس وسوله دا دې سات انتخابات و دغه نه درغلی ولا کپکسي کوي چې پرسته دي زمين چې دا د یو پرابل باندې لگاو سره کوي چې درغلی وسو پلانې وسو اټ ولا کسي وي د خپل په محل کې و مخل ګرای ورخه یې سفاره ای د دامه کې کوي د ګوت له ګورو به فکر ته سره کته نه دي استعمال سره دا صفا دغه کوي د انتخابات کوي دی وسې دي پر دغه باندې دغه نه سره کوي وای وای زمارای لږی نو وای ناکامه یم نو خپل ناکامي جو مونږ ته هر یو بچا سوار یو کانیا به سو هغه بورور د وطن د پاره د خلکو د پاره د ولس د پاره خدمت را مخته کی دې ځان نور دغه نه کوي بس ولا بده.